په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. ازادي رادیو او ازادي رادیو د خبرونې ته مو زه نوري هرکلی کوم. پیل د سات په خبرونو کوو. د راپورونو له مخې د ایران پوله ساتو ځواکونو د سیستان او بلوچستان ولایت په سراوان سیمه کې پر هغو سلګونو افغان کډوالو ډزې کړې چې غوښتل د ایران خاورې ته ننوځي. ویل شوي چې په دغو ډزو کې په لسګونو کسان وژل شوي دي. د ایران د بشري حقونو یوه جلاوطنه سازمان حال وش مسؤول مدیر شیر احمد شیرانی ناروی د ازادي راډیو د فردا څنګه ته وویل چې یو شمېر سرچینو ورته ویلي چې په دغو بریدونو کې په لسګونو کسان وژل شوي یا ټپیان شوي، خو دقیق شمېر تر اوسه نه دی معلوم. تر اوسه پورې نورو سرچینو د دغې پېښې او پکې د اوښتې جوبلې پخلی نه دی کړی. حال وش د ویډیوي فایلونو عکسونو او د شاهدانو په قول ویلي چې شاوخوا 300 افغانانو غوښتل چې د ایران خاورې ته واوړي. ایراني پولیساتو پرې ډزې کړې او د هغو له منځه له شپېتو نه تر اویا تنو پورې وژلي او نور ټپیان کړي دي. ایراني چارواکو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو حکومت هم تر دې دمه په دې پیښه غبرګون نه دی ښودلی. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. د پاکستان صدر اعظم شاه عباس شریف د شانګهای د همکاري د سازمان په غونډه کې چې اسلام آباد نن کوربه دی ټینګار وکړ چې په سیمه کې له سوداګریزو او ترانزیتي فرصتونو څخه د ګټې اخیستو لپاره اړتیا ده چې افغانستان له امن او ثبات څخه برخمن وي. شاه عباس شریف د شانګهای د همکاري سازمان د غړو هیوادونو د حکومتونو د مشرانو د شورا درویشتمې غونډې ته په وینا کې وویل چې افغانستان له سیمې سره د اتصال له امله د سوداګرۍ او ترانزیت لپاره یو ارزښتناکه فرصت برابر کړی دی چې د شانګهای د همکاري سازمان ټولو غړو هیوادونو ته ګټه رسوي. نوموړي زیاته کړه یو باثباته افغانستان د په خبره له دغو فرصتونو څخه د بشپړې استفادې لپاره اړین دی. هغه همدارنګه له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې باید افغانستان ته د بیړني بشري ملاتړ لپاره ګام پورته کړي او په ورته وخت کې د طالبانو له حکومت څخه هم وغوښتل چې سیاسي ټول شمولیت ته غاړه کیږدي تر څو ډاډ ترلاسه شي چې د افغانستان خاوره د ګاونډیو په وړاندې د هیڅ کومې ډلې لخوا د ترهګرۍ لپاره نه کارول کیږي. څو ساعته وروسته له هغې چې امریکا پر بیروت د اسرایلي ځواکونو له پراخو بریدونو سره مخالفت وښود، اسرایل نن سهار وختي د بیروت په جنوبي څنډه کې برید وکړ. متحده ایالات پر بیروت د اسرایل په بریدونو کې د وژنو زیاتوالی او هم په سیمه کې د جګړې پراخوالي ته چې ایران هم ښایي پکې ښکیل شي اندېښنه لري. رویترز خبری آژانس د عیني شاهدانو له قوله ویلي چې د چاودنې غږ یې اورېدلی او لیدلی دی چې د پیښې له ځایه لوګی پورته کیږي. د غبرید په هغه سیمه کې پر ودانۍ شوې چې د اسرائیل پوځي اوسیدونکو ته له مخکې د تخلیې امر کړی و. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې په وینا د اسرائیل پوځ په تیرو دوو اونیو کې د لبنان د خاورې له څلورمې برخې څخه زیاتو خلکو ته له خپلو کورونو څخه د وتلو امر کړی دی. اسرائیل وایي د لبنان پر جنوبي د حزب الله د شړلو لپاره بریدونه پیل کړي. امریکا حزب الله تروریستي ډله بولي او اروپایي اتحادیه د درې ډلې پوځي څانګه د تروریستي ډلو په لیست کې شامله کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر پرونسیشن بی وویل چې متحدو ایالتونو د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو حکومت پر لبنان د اسرائیل د وروستیو بریدونو په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر د منځني ختیځ د شخړو په خاطر د اسرائیل پر ضد د نړیوالو بندیزونو او له دې هیواد سره د نړیوالې ټولنې د ملاتړ د پرې کولو غوښتنه وکړه. هکن فیدان پرونسه شنبه د خپل هواد واکمن ګوند لاستازو سره د فلسطین په اړه په غونډه کې وویل چې باید نور د خبرو او ډیپلوماسۍ له پولو هاخوا لاړ شي او پر اسرائیل بندیز ولګول شي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر د سیشنبه په ورځ له خپل اردني سیال ایمن السفدي سره په کتنه کې وویل نن ورځ اسرائیل د نړیوالې سولې او امنیت لپاره پر اصلي ګواښ بدل شوی، خو اسرائیل د ده په خبره دغه جرم په یوازې سر نه ترسره کوي. نوموړي زیاته کړه چې ځینې هیوادونه شته چې د اسرائیل ملاتړ کوي او وسلې ورکوي. د امریکا دوه جګپوړو چارواکو اسوشیټد پریس خبري اژانس ته ویلي چې د جو بایدن اداره د ادارې ډاډ ترلاسه کړی چې اسرائیل به د غچ اخیستونکو بریدونو په ترڅ کې د ایران پر اټومي تاساتو او د تیلو پر چنځایونو برید نه کوي. په دغه راپور کې ویل شوي چې واشنگټن باور لري چې په اسرائیل کې د تاد د دفاعي سیستم ځای پر ځای کول او هلته د دغه سیستم لپاره د نږدې 100 امریکایي سرتیرو استول د ایران د متقابلو بریدونو په اړه د اسرائیل اندېښنې تر یوه بریده کمې کړې دي. پنتاګون د یکشن به پورز اعلان وکړ چې د جو بایدن په امر د اسرائیل د هوایی دفاع د پیاوړتیا لپاره به په دې هواد کې ټاپ بلاستیک توغندوی ضد سیستم ځای پر ځای کړي. خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. و وړاندې په خبرونه کې به واورې چې د راپورونو له مخې د ایران پوله ساتو ځواکونو د سیستان او بلوچستان ولایت په سراوان سیمه کې پر هغو سلګونو افغان کډوالو ډزې کړې چې غوښتلې د ایران خاورې ته ننوځي. ویل شوي په ډزو کې په لسګونو کسان وژل شوي دي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د پاکستان صدر اعظم د شانګهای د همکارۍ د سازمان په غونډه کې چې اسلام آباد نن کوربه د ټینګار وکړ چې په سیمه کې له سوداګریز او ترانزیتي فرصتونو څخه د ګټې اخیستو لپاره اړتیا ده چې افغانستان له امن او ثبات څخه برخمن وي. آیا د سیمې هیوادونه د طالبانو له حکومت سره په اړیکو کې خپلې دغه ګټې تضمینولی شي؟
د سیمې هیوادونه هر یو بیا د خپل ګټو په لیدلو سره خپل تعامل طالبانو سره جوړي، بیا د دې نه دومره تمه نه کېږي چې ګویا دغه پرېکړې دې سل په سل کې عملي برخه ولري.
په نورو راپورونو کې به واورئ چې په خوست کې د تور الماس په نوم د کرنې صنعت او لاسي صنایعو درې ورځنی نندارتون پرانستل شوی. هدف یې له کورنیو تولیداتو استعمال ته د خلکو هڅول دي
چې خلک روشي د خپل داخلي تولیداتو نه دی لیدنه وکړي، په آینده کې د دې نه استفاده وکړي.
په کندهار کې د ممیزو تولید پیل شوی خو کروندګر وایي سږکال حاصلات کم دي.
ارسلیت پښتنه وکي دی وای چې مانه ارتو نه پیسې ما پر کړی دي، دا غو پیسو څخه لسمې سلامت نه رجوړی، زما مالونه ګر برباد.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اند راپورونو برخه ته. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل، د ایران پوله ساتو ځواکونو د سیستان او بلوچستان ولایت په سراوان سیمه کې ویل کېږي په هغو سلګونو افغان کډوالو ډزې کړې چې غوښتلې د ایران خاورې ته ننوځي. د دې پېښې یو شمېر عیني شاهدانو او د وژل شوو خپلوانو ویلي دغو افغانانو چې غوښتلې د تېرې یکشنبې په شپه ایران ته واوړي، د ایراني ځواکونو لخوا د ایران د سیستان بلوچستان ولایت په کلګان سیمه کې د سراوان په ولسوالۍ کې په مخامخ ډزو کې وژل شوی یا ټپیان شوی دی. د حال وش په نوم د بشري حقونو یو ایراني سازمان بیا راپور ورکړی چې د شاوخوا 300 افغانانو له ډلې یوازې له شپېتو یا اویاو تنه ژوندي او نورو ټولو ته مرګ ژوبله اوښتی. د دې موضوع د تفصیل لپاره زموږ همکار اجمل لن دلته په سټوډیو کې دی. ان صاحب، په دې اړه وروستي راپورونه څه دي؟
مننه نور صاحب، ما چې تاسو ویل په ټولنیزو رسنیو کې داسې بوګنوین کې ویډیوګانې خبرې شوې دي چې پکې په وینو ککړ هغه افغانان ښکاری او غږونه دي چې وایي ایران پر پوله د ایراني پوله ساتو ځواکونو لخوا په ډزو وشتل شوي دي. په دې ویډیوګانو کې ظاهرا مړي او په ډزو لګیدلې ټپیان ښکاري. ازادي راډیو په خپلواکه توګه د نشته د ویل چې د ویډیوګانې کله اخیستل شوي، چیرته اخیستل شوي دي او سپیناوی نشي کولای، خو ظاهرا دا ښکاري چې دغه پیښې له څرنګوالي په اړه باندې وي. د حلوش په نوم د بشري حقونو یو ایراني سازمان بیا پرون دوشنبه ریپورت ورکړي چې د یک شنبه په شپه شاوخوا 300 افغانانو چې وختلې د ایران د سیستان بلوچستان ولایت لاري ایران ته واوړي، د دغه ولایت په کلګان سراوان سیمه کې د ایراني پوله ساتو ځواکونو لوري په ډزو وشتل شوي دي. د دې ادارې لخوا په خپل ریپورت کې د دوو عیني شاهدانو له قبل وایي چې له پیښې شپېته یا اویا تنه چې تاسو وویل دا ژوندي وتلې دي او نور مړه ټپیان او یا هم خی نادره کوي. دا غڅ دي چې د پیخي د قربانیانو خپلوانو او شاهدانو هم ازادي رډیو ته ول د پیخي وایني شاهد چهرات ولایت تر رسیدلې ده د نغخت نوم یاد شي. ازادي رډیو ته ول دی وی زنن را ورسیدم دی کلاگان په پوله له کمین سره مخامخ شلو مګ 300 کسانو شاوخوا 200 تر 280 پوری کسان وشل شوی دی. ممکن 55 نفر ژوندۍ وتلی وي، نور ټول بیچارهګان دی د پوینا شهیدان شول. زما لسدولس ملګری هم وشل شول او زه دلته نمایندګۍ ته راغلی یم. دوی یو شمیر وژل شوي، یو شمیر ټپیان او یو شمیر ورک دي. دا سړی چې د پیښې عیني شاهد دی دا خبره کوي. د یو بل کس د کورنۍ غړی د قربانیانو په ډله کې دی، هغه وایي
دا
وای چې دوی په لار راتلل د کلګان په سیمه کې په یو دره کې له کمین سره مخامخ شول او ډزې پرې وشوې. ممکن شپېته نفر ژوندې وتلي، نور 240 وژل شوي. نور صاحب، شمېره ډېره لوړه ده د مړو او وژل شوو کسانو. په خپلواکه توګه دا چې سیمه یوه غرنۍ سیمه ده نشي تاییدېدلې، خو مختلفې شمېرې موږ سره شته. یوه یادونه وروستۍ دا کوم چې عموما د نیمروز ولایت نه افغان کډوال داسې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په یو کونج سیمه کې پاکستان ته داخليږي او بیا ډیر لږ واټن په پاکستان کې وهی دی ایران په پوله باندې داخليږي. او دا پیخه دقیقه د پاکستان او ایران په پوله باندې شوی او نور معلومات به ورسته راسي.
دغه د کلګان د سراوان سیمه مخکې هم د ډیرو شخړو شاهده و. هلته ځینې د پاکستان د پلوی دلی فعالی دی، د ایران ځینې بریدونه شوي دي د سراوان په سیمه کې. خو کله چې د فردا راډیو زموږ خبریال د حالو وش له مسؤول مدیر سره مرکه کړې ده، او هغه مرکه چې ما واورېدله، دا مسؤول مدیر شیر احمد شیرانی نارویی وایي چې ځینو مساق سرچینو ورته ویلي دي، خو په راپورونو کې په دې اړه تر اوسه پورې دقیق معلومات نه دي خپاره شوي. اما د سیاستوالو عکس العملونه ډیر ګړندي وو. اول باید د پیښې په اړه باندې کره شواهد معلوم شي چې وروسته عکس العمل څرګند شي. دا عکس العملونه ولې دومره ډیر تیر وو؟ د افغانستان لور ته هم ډیرو سیاستوالو دغه پیښه غندلې ده. ولې
فکر کوم چې په وروستیو کې په ایران کې د افغان کډوالو سره چې د امنیتي ځواکونو لخوا کوم چلند کیږي، دغه چلند په افغانستان کې د طالبانو د حکومت یو کمزور حکومت چې پر رسمیت نه دی پیژندل شوی، خایدای سبب شوی یا نور سببونه ولري، ډیر خلک هلته ورځي. خو د ایرانی ځواکونو، پولیساتو، پولیسو، امنیتي ځواکونو، حتی د حکومتي چارواکو د څرګندونو، حتی په ځینو مواردو کې عامو خلکو په هلته په افغانانو باندې دغه کوم فاجعه چې له افغان کډوالو سره کیږي، کوم د زور زیاتی پیښې چې کیږي، دا ډېرې بوګنوون کیدي. او دغه پیښه هم آباد ډېر پراخه ښکاري، ځکه یو ډېره خونړۍ پیښه ښکاري. فکر کوم چې په همدې خاطر به پکې سیاستوالو بیړه کړي. دا پیښه کې د طالبانو حکومت چارواکو سره چې مونږ خبرې وکړلې، دوی هم وایي چې دوی د معلوماتو پر راټولولو بوختي او له ایراني چارواکو سره په تماس کې دي. تازه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالم په تیرونه خغلی ستانګزی په وغونډه کې ایران او پاکستان له کډوالو سره په ناسم چلند باندې تورن کړیو. دا سم ده چې دا خلک په غیر قانوني توګه په ایران ته داخليږي چې مخه ونیول شي، خو ظاهرا هغه کمې داګانې چې دی هغه د ستیل کپ یو کمین کې چې دا خلک وژل شوی وي، هغه څه چې دی ټول اصول او قوانینو خلاف دی کا ثابت شي.
په بي وسلې کسانو باندې دزې کول د ټول اصول د بشري حقوقو د کنوانسیونونو خلاف عمل دی. په هر صورت اجمل ان له تاسو نه مننه قدر منوریدونکو دی د پیښې په اړه ورستي ارقام یا ورستي څه معلومات چې مخته لاستر غلل هغه به هم له تاسو سره شریک کړو.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د شانګهای د همکارۍ د سازمان په غونډه کې چې اسلام آباد نن کوربه دی ټینګار وکړ چې په سیمه کې له سوداګریزو او ترانزیتي فرصتونو څخه د ګټې اخیستو لپاره اړتیا ده چې افغانستان له امن او ثبات څخه برخمن وي. په ورته وخت کې پاکستان او چین په یوې ګډې لمه کې په افغانستان کې له ترهګرۍ سره د اغیزمنې مبارزې پر اړتیا ټینګار کړی دی. نور جزئیات به د سنا کاکړ په راپور کې واورو.
نن د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د شانګهای همکاري سازمان یا SCO د درویشتمې سرمشریزې دوهمه وروستۍ ورځ ده. د کوربه پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف د ناستې ته په وینا کې وویل افغانستان د سیمې سره د اتصال له امله د سوداګرۍ او ترانزیت لپاره یو ارزښتناک فرصت وړاندې کوي چې د شانګهای د همکاري سازمان ټولو غړو هیوادونو ته ګټه رسوي. نوموړي زیاته کړه چې او باثبات افغانستان نه یوازې د خوښي وړ دی، بلکې په خبره یې د دې فرصتونو د بشپړ تحقق لپاره اړین دی. شهباز شریف وویل
The international community must
نړیواله ټولنه باید افغانستان ته د بیړنی بشری ملاتړ لپاره ګام پورته کړي او په ورته وخت کې د طالبانو له حکومت څخه هم وغواړي چې سیاسي ټول شمولیت ته غاړه کېږدي تر څو ډاډ ترلاسه شي چې د افغانستان خاوره د ګاونډیانو په وړاندې د هیڅ کومې ډلې لخوا د ترهګرۍ لپاره ونه کارول شي.
په دې سرمشریزه کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې له مخې د چین، روسیې، بلاروس، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ازبکستان لومړي وزیرانو، د ایران د ولسمشر لومړي مرستیال او د هند د بهرنیو چارو وزیر ګډون کړی. سربیره پر دې د منګولیا لومړي وزیر د څارونکي غړي په توګه او د ترکمنستان د لومړي وزیر مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر د ځانګړي میلمنو په توګه په دې سرمشریزه کې برخه اخیستې. له دې ناستې سره هم مهاله د پاکستان او چین هیوادونو د پرون سه شنبې ناوخته د یوې ګډې اعلامې په خپرولو سره د طالبانو له حکومته غوښتي چې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د له منځه وړلو لپاره کوټلي او د تایید وړ اقدامات ترسره کړي. په دې اعلامیه کې دواړو خواوو د نړیوالې ټولنې د ګډو هڅو غوښتنه کړې چې د افغانستان اوسنی حکومت وهڅوي څو یو ټول شموله سیاسي چوکاټ جوړ کړي، د اعتدال پالیسۍ غوره کړي او ښه ګاونډیتوب ولري. د لمی پټکو دواړو هیوادونو موافقه کړې چې د افغانستان د دوامداري پراختیا په ملاتړ او په نړیواله ټولنه کې د غدې ادغام لپاره راغند رول ولوبوي. خو د سیاسي چارو پوه ساقط مر په دې ناسته کې د افغانستان په اړه د ګډون کوونکو هیوادونو غوښتنو ته په اشارې سره وویل، که څه هم دا ډول ناستې د سیمې د هیوادونو لپاره اړینې دي خو ښایي عملي پایلې ونه لري.
د سیمې لپاره دا کانفرنس ډیر مهم دی ځکه چې سیمهییز همکاري هم د امنیت په برخه کې او هم د تجارت په برخه کې اړین دی. کله چې د سیمې هیوادونه هر یو بیا د خپل ګټو په لیدلو سره خپل تعامل طالبانو سره جوړي، بیا د دې نه دومره تمه نه کېږي چې ګویا دغه پریکړې دې سل په سل کې عملي برخه ولري.
په افغانستان کې د ټول شموله حکومت د جوړېدو د ترهګرۍ پر ضد مبارزې په تړاو د پاکستان د صدر اعظم او د چین او پاکستان د ګډې اعلامیې په هکله د طالبانو حکومت وایان ذبیح الله مجاهد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو تر دې مخکې د طالبانو حکومت تل ټینګار کړی چې حکومت یې ټول ګډونه دی او د دې هیواد خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد نه کارول کېږي. که څه هم افغانستان د شانګهای د همکاریو سازمان څارونکی غړی دی، خو د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په دې سرمشریزه کې د طالبانو حکومت ته د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. د شانګهای همکاریو سازمان یو سیاسي، اقتصادي، دفاعي او امنیتي سازمان دی چې د 2001 میلادي کال په جون میاشت کې د چین په شانګهای کې تاسیس شو. په پیل کې چین، قزاقستان، قرغزستان، روسیا، تاجکستان او ازبکستان غړي وو. اوس دا سازمان نه غړي لري چې هند، ایران او پاکستان یې هم غړیتوب ترلاسه کړی او د دوی تر څنګ افغانستان، بلاروس او منګولیا یې څارونکي غړي دي.
په همدې موضوع کې تم کېږو. د شانګهای د همکارۍ سازمان د غړو هیوادونو د حکومتونو د مشرانو د درویشتمې غونډې په پای کې نن یوه اعلامیه هم خپره شوې ده. زموږ د مشال راډیو همکار اسرار عالم مهمن چې دغه اعلامیه لوستل ته په سټډیو کې راسره دی، په دې ګډه اعلامیه کې مهمن صاحب څه لیکل شوي دي، څه راغلي دي؟
په اسلام آباد کې د شنګهای همکاري سازمان په شریکه اعلامیه کې د علاقایي سالمیت هوډ څرګند شوی او ویل شوی چې باید د یو بل د خودمختاري احترام وشي. په سرمشریزه کې د چین او بلاروس وزیر اعظمانو، هند بهرنیو چارو وزیر او ایران مدنیت وزیر هم ګډون وکړ. د شنګهای همکاري سازمان غړو هیوادونو لخوا په جری شوی ګډه اعلامیه کې دا هوډ تکرار شوی چې د هیوادونو ترمنځ د اختلافاتو او مسلو حل باید په سوله ییزه توګه د خبرو د لارې وسل شي. دغه راز د سرمشریزي ګډونوالو خپل هغه هوډ تکرار کړ چې باید د سازمان غړي هیوادونه په سیاسي، اقتصادي او نورو څانګو کې یو بل سره همکاري نور هم زیاته کړي. دغه راز شنګهای همکاري سازمان په غونډه کې نن د پاکستان وزیر اعظم شهبا شریف وویل چې باید له افغانستان سره بشری مرستې په بیړنی ډول باندې وشي. دغه سید افغانستان په امنیت باندې هم خبرې وشوې، په دغه سیمه کې ترهګرۍ ته هم اشاره وشو او پر دې هم خبرې وشو چې په دغه سیمه کې په خاص توګه په افغانستان کې چې کوم ناامنی ده یا وسلوالې ډلې دي، دغه هغه څومره دغه سیمې لپاره خطر کېدی شي. نو دوی زیاتره بحث هم په دغه امنیت په موضوع باندې وو او د یو بل سره همکاري باندې وو او دغه سیمه ماحولیاتي بدلون باندې هم خبرې وشوې، په اقتصادي مسلو باندې هم خبرې وشوې. په دې کې څنګه کولای شي چې دغه غړي هیوادونه له یو بل سره همکاري وکړي؟
دا غونډه داسې مهال جوړه شوې چې پاکستان په دې وروستیو کې د شخړو د زیاتوالي شاهد دی. دغه غونډې لپاره هم کلک امنیتي تدابیر نیول شوي و. د کومې امنیتی ناوړه پیښې خبر ورکړل شوې؟
نو که یو خوا په اسلام آباد کې د مختلفو سیاسي ګوندونو لخوا کوم چې د حکومت مخالفه سیاسي ګوندونه دي د هغوی لخوا په وار وار دغه ویل کېږي چې دوی دغلته د مظاهرو احتجاجونو پلان لري، او بلخوا بیا په پنجاب کې په یو په لاهور کې د یو زده کوونکي سره معنی د جنسي تیرېش مبینه، نو دغه خلاف مسلسل احتجاجونه روان دي. هغه احتجاجونه نورو سیمو برخو ته هم غځول شوي دي، او داسې ښکاري چې دغه کې د حکومت چې کوم اپوزیشن ګوند دی پاکستان تحریک انصاف د هغوی لاس دی چې دغه مظاهرې پراخه کړي چې دغه قسمه د حالات ګډوډ کړي. بلخوا بیا په بنو کې، په بونیر کې، د خیبر پختونخوا په نورو سیمو کې په دې دوه ورځو کې مختلفې د نامنې پیښې رامنځته شوي چې په هغه کې پولیس په نښه شوي، پوځ سرتیري په نښه شوي دي. خو په اسلام آباد کې دې مکمله توګه د سکولونو له درې ورځې رخصتۍ ورکړې وي، دغسې لارې تړلې دي چې څه قسمه نامنې رامنځته نه شي.
کور ودان زموږ د مشال رادیو همکار اسرار عالم محمدو چې په اسلام آباد کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان د غړو هیوادونو د حکومتونو د مشرانو د شورا د درویشتمې غونډې د وروستۍ خپرې شوې اعلامیې نور جزئیات له موږ سره شریکول.
راپورونه مرکې او اوریدونکو،
په خوست کې پرون د تور الماس په نوم د کرنې، صنعت او لاسي صنایعو په برخه کې د افغاني تولیداتو درې ورځنۍ ملي نندارتون پرانستل شوی دی. د دغه نندارتون تنظیمونکي وایي چې هدف افغاني تولیداتو استعمال ته د خلکو هڅول دي.
د افغاني صنعتکارانو په نوښت د تور الماس او ګنجنې افغانستان په نوم د کرنیزو او صنعتي تولیداتو او لاسي توکو درې ورځنۍ ملي نندارتون د خوست په ملي لوبغالي کې جوړ شوی چې د پرانیست لپاره یې ګڼ خلک ورغوښتل شوي ول. د دې نندارتون په بیلابیلو غرفو او ټپریو کې هغه صنعتي او کرنیز توکي همدارنګه د هیواد په کچه لاسي صنایع نندارې ته کېښودل شوي چې د خوست په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې تولیدېږي. د خوست د صنایع او قانونو خونی مرستیال سیاف د دې ملي نندارتون په اړه مشال راډیو ته وویل:
دغه نندارتون مو هدف دا و چې خلک روشي د خپل داخلي تولیداتو نه لیدنه وکړي، په آینده کې د دې نه استفاده وکړي. په خوست کې چې موږ تولید لرو یا په نورو ولایتونو کې لرو، نو خلک راغلي دي ډېر خوښ دي او د دې تولیداتو نه لیدنه کوي.
په خوست کې د ملي نندارتون ته د تور الماس نوم غوره شوی چې د دې نوم اشاره په لویه پکتیا او په ځنګلي ډول خوست کې د زنغوزیو محصولاتو ده. د زنغوزی اتحادیه وغړی ولی جان ویل:
موږ هم د نندارتون ته چې د تور الماس په نوم جوړ شوی دی، موږ خپل تور الماس ولی دی او د خلکو ته مو خدل چې دغه کم الماس دی او دغه غچ دی زخم ورته وړاندې کو.
د برنامه ګډونوال هم د وطني تولیداتو دا ډول نندارتونونه ګټور بولی وایي. په دې سره خلک کولی شي یو پرتریز مقایسه وکړي او جنس او نرخ ته پکتو ځان ته مناسب توکي انتخاب کړي. د نندارتون یو ګډونوال ځوان احسان الله ویل:
که چیرې دغه خپل تولیدات چې موږ خپل استفاده کوو، دا به هم د ولس لپاره ګټوي، هم زموږ لپاره په هغه اندازه. مثلا بهرني تولیدات که موږ تر رسیږي، هغه موږ ته یو څه لوړې بیږي، او هغه شانتي کوالټي هغه څه چې مثلا په خپل د وطني تولیداتو کې شته، په بهرنیو تولیداتو کې موږ نه شو موندلی.
د نندارتون یو بل ګډونوال نقیب الله نذیري ویل: دوی په داخلي تولیداتو کې ډېر څه نوي ولیدل چې تر دې وروسته به یې د کورونو په اړتیاو کې له هغو استفاده کوي.
موږ د ګنجنا افغانستان د درې ورځني نندارتون په لومړۍ ورځ لیدنه وکړه. ماشاءالله په دې کې ډېر هغه صنعتونه چې موږ پخوا نه ولیدلې نن مو ولیدل. داسې یو څه چې خوستوالو عموما د ټول افغانستان لپاره د ښې استفادې وړ دي موږ ولیدل. انشاءالله په راتلونکي کې به د هغې نه موږ سمه استفاده کوو.
د یادونې وړ ده په دې وروستیو کې د افغاني تولیداتو د بازار موندنې لپاره د اړوندو ادارو، یو شمېر نړیوالو بنسټونو او پخپله د صنعتکارانو لخوا د نندارتونونو او نورو هڅونکو برنامو جوړېدل ډېر شوي دي. صنعتکاران وایي چې د داخلي تولیداتو استعمال ته د خلکو هڅونو د دوی په کاروبار او د تولیداتو په ډېروالي کې ګټور تمام شوي دي.
په کندهار کې بیا د ممیزو تولید پیل شوی، خو کروندګر وایي چې سږ کال حاصل کم دی. دوی د بې وخته بارانونو او زیاتې ګرمۍ له امله د حاصل د کمښت او د بیې له ټیټېدو شکایت کوي.
په کندهار کې د کشمشو تولید په دودیزو خونو او جګویو کې د انګورو له وچولو وروسته ترسره کیږي. د پنجبایي ولسوالۍ باغ لرونکي د انګورو تر جوړولو او وچولو وروسته د کشمش پاکولو پروسه پیلوي.
مارکیټ ته ورسېږي، خو مال ته نه ستنه هغه اعلی درجه شي، درې سوه افغانۍ یا په دې سوه افغانۍ.
د کندهار په غول سوالوي کې چې د انګورو باغونه ست اوس مهال پکې د انګورو څخه د کشمشو تولید روان دی. باغلرونکي د شندخاني او ګردک انګورو څخه کشمش تولیدوي. د عبد الله په نوم یو باغلرونکي د انګورو په کشمش بدلولو پروسه داسې بیانوي:
څنګه چې وخت اش کې دوست د خیر سره اوس انګور شروع کو نو په خوا موږ راته په کشمش خانو کې جوړول دا شنه ترتیب یو او سالت در هغه ځای دا ځای خوندور دی. دا جګیانی بولی دا مناوی دا چې اوس خوندوري سولې دا چې ډیر خلک اوس دلته انګور را مخ کړي دي دا ځای په فایده کې سودر وطن در سره و دلته دا غي سره جوړوي رنگ هم نو کیسو دا دانیه الته موږ مرته ورځولې دلته په دا ځای کې وسره وره کرار بس ورور کشمش سوله معنا چرتاوي په دوا ساوي دا په پینځه سو خرڅیږي.
د انګورو باغلرونکو وایي سش کالې د کشمشو حاصل د بی وخت بارانونو او ورسته د زیاتې ګرمۍ لامل کم دی او به یې هم ټیټ دی. کریم الله او سید سمی اولاد بنور باغلرونکو وایي د حاصل کمښت او د بیو د ټیټېدو له امله د ستونزو سره مخ دي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د پاتې حاصل لپاره د بازار موندنې په برخه کې ورسره مرسته وکړي.
درنه ګرمۍ رااله نو دا و چې بیا په دې درنه ګرمۍ کې یار هغه پتونه پکې کوي بیا د درنې ګرمۍ ټول باغونه تباه کړي دي. اوس چې ورسه دا ار سړی څه پوښتنه وکړي مثال دغه سړی اجاردار دی دی وایي چې مانه ار څونه پیسې ما پر کړي دي دا غو پیسو څخه لسمې سلامات نه را جوړې زما مالونه ګر برباد دونه توانی سو او بل دلته په مارکیټ کې څه نرخ نه لري هیڅ قیمت نه لري.
اوس ښکل هغه سیله کده چیر کلو په شان باندې هغه سی شکشمش نسته دغه وخت کې چې کشمش زړیږي شیخ هواوی غواړي بادونه غواړي نو په دې وخت کې نه بادونه و او ټپ ګرمي هواوی نو ښه خوندور کشمش نه جراږي.
هر کال په کندهار کې د انګورو له حاصل څخه څلرم برخه کشمش تولیدېږي. د کندهار د سوداګری خونی مسولین وایي په تیرو 15 میاشتو کې د 30 میلیون ډالر په ارزښت له کندهار څخه تر 10000 ټنه زیاته وچه میوه بهر ته صادره شوې ده. د سوداګری خونی مرستیال انجنیر عبدالباقی بناوي د کندهار د وچه میوه زیاته برخه هند ته صادرېږي چې بیلابیل ډول کشمش هم پکې شامل دي.
موږ 10000 اوسونی میټنه وچه میوه تبیو تبوی تخمونه و حبوبات صادرات ترلوده چه در اغای جمله چه دیر ایسا کشمیش چه چه باقه که شنه کشمیش چه و ارتاوی دی تور کشمیش چه گردک کشمیش چه او اوجوشی دی در اغای روست نو بیا بادام دی ستی دی ارزش چه تقریبا دروجش میلیونه شپر سوا نون است زر و شپر سوا لست امریکایی ډالر کې چې د دې ډېره حصہ د هند هیواد څخه سویل.
سږ کال د اقلیمي بدلون لامل په کندهار کې ټول زراعتي محصولات زیانمن شوي دي. همدارنګه له پاکستان سره د صادراتو په برخه کې محدودیتونه د هوایي دالیز نشتون او نور ستونزو لامل باغلرونکي د پات محصولاتو لپاره د صادراتو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم د ازادي رادیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه کوم. خدای دې وکړي جوړ بین او خان نه پکتکانه دل تور ور دي سړکو ډیر مشکل ده سړکونه ډیر خراب دي. طالبان حکومت باید سړکونه مخته جوړ کړي بهخه ډیر پیښ کرامسته کیږي خلکو ته مرګزو اوړي ډیر خراب سړکونه چارواکو چم دایره د سمکته سړکونه را پخو کی پلونه را جوړ کړي ډیر مهربانه به نور مو وخت نه نسم.
السلام علیکم دی ازادي راډیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه کوم. مخدای دې وکړي سره جوړ خوشاله دی نو خاني په پکتیکانه تیرات پړوند به زه روایم چې واکرم اخر کوسم مرسته ته ډیر اړتیا لري بس خاص مرسته نه تم سرسوي که څوم رو سرسوي دی خو اوسم خلک به وزل دي او خزر دور وسنه لري سی اکور جوړ کیا هغه وکی نو باید مرسته نورم سره وایسي کو پارچ کی پد کورونا جوړ شو تا نور مرسته سره وایي زما را روان ده کورو بند به سبا دوسی مو سو پام ورته ونه کی ورته را روان زما به ډیر پستونځ کی نور وخت نه نسم. سلام علیکم.
سلام ازادي رډیو کارکونکو اوریدونکو ته افغانستان خلکو وختمنه والی ټولنی وختنی یو شدی هڅه ډول فارق په گیوجونل لري مثال په ډول یادولی شو او محضر کې د نارینه او ښځو په درو وهل د نجونو زده کړې مسله ده، د پوهنتون او د کار مسله ده، د بیان ازادۍ او ټول شمول حکومت جوړول د هغه مسلې دي چې افغانستان خلک هم غواړي او نړیواله ټولنه هم غواړي. موږ نړیوالو څخه غواړو چې طالبانو باندې فشار زیات کړي ترڅو افغانانو اساسي غوښتنې او حقوق خوندي شي.